السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي، شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرندیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي، خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنجشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمیر طالب چارواکي وایي چې بې پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور سرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسېدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. په دې سره همهاله باختر خبری آژانس د چین د ایم سی سي شرکت د مسؤولانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي و اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هیواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه څرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ایم سی سي شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤولان نیولي دي. المرصاد دغه دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو ترڅنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کارتوب تاییدولی یا ردولی نشي. نور خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نشي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریزې ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تلابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د غزې اوسیدونکي او مرستندویان وایي چې پر رفح د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلي ځواکونو تېره اونۍ په رفح کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی ته شرغ لاست. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د رواداری پنوم سازمان د یو دیرش مخیز راپور چې د دې ادارې ورستی راپور دی، په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2020 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د کوچنیانو له حقونو څخه پر محرومیت باندې تمرکز شوی دی. جبري ودونه، له ماشومانو جنسی استفاده، د کوچنیانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه، په دینی مدرسو کې د کوچنیانو جنسی ځورونه، د پوځي سرتیرو په توګه له کوچنیانو څخه کار اخیستل، په ماشومانو کې د ځانوژنې هڅې، په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند، هغه موارد دی چې په دې راپور کې د زیاتوالي یادونه سوې ده. د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې دا ډول راپورونه ردوي. د رواداری سازمان په خپل دغه راپور کې د کوچنیانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر پیښې ثبت کړي دي. نن په دې خپرونه کې د اجباري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی سایمه خوګیاڼۍ او اغلی نویده کاکړ دي. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او موږ ته زنګ را ووهئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124401. پر دې شمیره زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو او ستاسو نظرونه هم واورو او پوښتنې هم. په لومړي سر کې له ټولو میلمنو څخه ډیر مننه کوم. زموږ درې سره میلمنې د سټوډیو سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. اغلی نظامی، ستاسو څخه به اوله پوښتنه وکم، ستاسو په نظر باندې د اجباري ودونو زیاتوالی څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟ ډیره زیاته مننه
تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته، هم درنګه د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، د افغانستان ډیر پیاوړو ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا که په داسې هغه کې ورته ځیر شو، د اول تا اخره د کم عمر نجونو ودول په افغانستان کې هدف مې د تاریخ نه دی، چې همیش دغسې تکرار شوی خبرې دي که او همیش متاسفانه نجونې د دو مسایل سمخ شوی دي. نو دا واضح خبره ده چې دا څو اړخو ته مشکل ایجادولی شي، او دا ولې په دو وخت کې، ولې په دو عصر کې وړې نجونې باید واده شي، او په افغانستان کې ولې دا مشکل دی؟ دا یو غټ مشکل دی چې جبري په وړسن باندې نجونې وادي. دا اول د کورنیو نه، که موږ د کورنیو چار چوکار ته ځیر شو، هغه فقیر کورنۍ دي چې اوس لاسرسی کار ته نه لري، مشکلات اقتصادي لري. دی حساب په دغو یو عامل دا کېدلی شي چې دا نجونې خلی ودي وي، او د تاسپیه چې افغانستان کې یا د افغانان په مجموع کې هر چیرې چې ژوند کوه ډېر اولادونه یې وي، د قلم خو هغه شپږ خوی وي. نو د کورنیو یو سرش چې دی، یو ګډ ژوند چې دی، چې څو ورونه په یو ځای ژوند کوه، او د نفقه یو مشکل هغه مثلا کېدی شي. نور مسایل هم کې موجود دي چې ناخوالې په افغانستان کې، ځینې انانات چې موږ همیشه هغه انانات چې د افغانستان د خلکو ته مشکلات ایجادی وي، هغه طرفدار دغو انانات نه و. موږ هم ښه انانات لرو، هم هغه نامنلي انانات لرو چې مشکل ایجادی وي، چې د غو د جملې نه یو د نجونو په وارسن وادول یا د جبري وادول دي. نو د دو غټ خطر، دوه خطر راوړلی شي منځته. یو چې هغه کورنۍ تشکیل د ژوند چې تشکیلی یا دوه نفره چې ژوند غواړي یو ځای وکړه، هک جبري دی په هر، او په تېره بیا چې په جبري وي، په هر شکل چې وي، خو که په جبري وي هغه ناخوالې ډېرې زیږولی شي. اول هغه د محیط، د کور محیط سالم نه پاتې کېږي، په هغو کې تاوتریخوالی زیاتېږي، او دوام هغه اولاد چې په دنیا رسي هغه اولاد سم نه تربیه کېږي، دریم محیط که تاسو وینئ چې دا بدبینی او دا کینا او دا نفرت جنسیتونه که زیادی نو دا سهی لحاظ هم اغا دی خپل پورا مشکلات ایجاد اولیشی.
مننه دیر آغل نظامی اغلې خوګانی استاس ته خبل پښتنه کوم او اول مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو وخت وایستي. لکه تاسو چې واوریدل اغلې نظامی ځینو هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې لکه بلې جبري ودونو ته لار پرانستل کیږي او خلک مجبور کیږي چې خپل لونی په کوچنی عمر باندې واده کې دوی فقر او ناداری ته اشاره وکړه. همدارز ناوړ دودونه یاد کړل ځینې نور موارد دوی په نظر باندې. استاس خزمه پښتنه دغه چې بل کوم عملی که داسې له هغه وروسته چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، آیا تاسو فکر کوئ چې د یو امنیتي میکانیزم نشټوالی، د قوانینو نشټوالی او همداراز د بنسټیزو ادارو نشټوالی چې هلته خلک کولای سي چې له بشري حقونو څخه سرغړونی ثبت کړي، فکر کوئ چې دا هم یو لامل کې داسې چې د کوچني عمر ودونه زیات شوی وي؟
او نه په څنګه چې راځنه ویلي هغه هم د عامل امده اقتصادي ستونزې دي چې کارن فامیل مجبورې دي چې د پیسو په بدل کې خپلې لورې یا خویندې یو بل چاته په نکاح ورکړي په زور باندې فشار باندې تعلیم باندې او یا هم هغه ناوړه دودونه دي چې په کلونو کلونو راهیسې په ټول تاریخ کې په افغانستان ډېر زیات نارواجو او که قانون هم صحیح نه تطبیق دو او که قانون نشتواله خوب نو خو کوم اما د پخوانه صحیح نه تطبیق شوی اکثرا فیصلې په جرګو کې دي هغه رسومات چې موږ تاسو په اطراف کې لرو مشرانو تصمیم نیولو فامیلونو تصمیم نیولو نو اکثر خلک به دغسې اله تره مخکې بلې وړې جنکۍ به په بادو کې ورکولې وړې جنکۍ به په هغه چاته چې د یوه ښځه دوه ښځه درې ښځې لري هغو ته به یې ورکولې یا مثلا پېغه جنبۍ چې دغسې حالت سره مخکې بله نو دغه ټول هغه شیانو چې کورنۍ تاوتریخوالی به یې پیدا کولو کورنۍ ستونزې به یې پیدا کولې ښځې به اکثرا په رواني تکلیفونو باندې اخته کېدلې په امراض به اخته کېدلې حتی دماغ سبب وي کېدلې حتی خودکشي به یې کولې یا مثلا په کور کې به وژل کېدله داسې ناخوالې وي په افغانستان کې. نو اوس چې دا موضوعات ډېر شوي دي یا کوم راپور چې خپور شوی دی دا چې څومره صحت لري زه نه پوهېږم خو په هر صورت یو خو موږ هم واورو وزیر رسنۍ نه چې تعدد زوجاتو یا متعدد ودونه ډېر ودونه کېږي هغه هم په اسلام کې نو شرایط لري مې موجبه واده کولی یو سړی چې عدالت نه شي ښځو ترمنځ په مینه ولې هغه ته خو هم صحیح نه ده چې هغه ودونه کوي هر ورځې او یو دو درې هکا څلور ودونه او دغه تر څنګه یو غټ لامل دی دا چې اکثر جنکۍ په کورو پاتې شي جنکۍ په کورو پاتې شي تعلیم بند شو مکتبونه بند شو نو فامیلونه فشار راوړي حتماً ورته چې مکتب نشته فاکولته نشته درس نشته نو اوس باید واده وکړي نو هغه که د اتلس نه ښکارته وي قانوني سنینې پرته ده بله ستونزه ده او بل هغه ادارې هغه واحدونه چې ارنشاید ښځو نه ملاتړ کولو او د دې د حمایت لپاره کار کولو لپاره د بشر تبسونو شتر نه ښځو لپاره په هر ولایت کې په څلور ولایتو کې به یو سیمه ییز دفتر لرلو او یا خپل په کابل کې دفتر لرلو یا د ښځو چارو وزارت کې به نه هم وزارت وو مګر بیا هم د ښځو حمایت لپاره هېڅ نه عقل نه واګاهي خو ورکوله نو دغه وزارت وو یا په سرغالۍ کې څنګه خپله په ښځه به چېرته راشي عرضه شي که یو مشکل داس پیدا کړي اول خو دې جرات نه کړي چې په وخت کې وزې دی لاړ شي وزې عرضه شي او که عرضه شي موږ مثلا سرغالۍ درله د مه خوشمت علیه زنان یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځولو سرغالۍ ځان د مستقله سرغالۍ وکار به کول د ښځو لپاره هغه اوس نشته یا محاکم چې فامیلي محکمې وي خو دغه مسایل کوي کومک کول جنکۍ ته ښځو ته کومک څه کول حق وي ورکول خپل حق وي ورکول مګر اوس دا کار نشته نو په دې خاطر باندې دا ستونزې ډېرې شوي دي لکه څنګه چې په راپور کې مور د واړه ماشومان کې شي نظامي ساحو ته راشي په نظامي ساحو کې دو کار کوي یا شاقه کار نه کوي چې دا بله بدخت ده هم جنکۍ بله باندې ځکه چې فقر وي اقتصاد خراب وي پیسې نه وي ګورې نه وي نو امزدي لامل کېږي چې باید په خپله شاخه کار نه وکړي او امزدي لامل کېږي چې فامیلونه باید مجبور شي چې خپل وړې مړې بچات په نکاح ورکړي. دا ټول هغه لامل دی چې فلم په افغانستان کې شته متاسفانه او قانون نشتون دی ته په دا دوه خو چې مون قانون لرو مګر دا قانون نشتون دی نو کوم سره چې په دې خارج کیږي خپل غږ چې ګي خپل حق ولې د چیش نه مخنه واري او سید چې په اسلام کې ویل دي چې د اجبار د زور د تهدید فشار او د اصل جواز نه لري نکاح خو یو سپیشل تړون دی چې په ډول خو ته په دې مسخه ولري اما علاقه ام جنې ام سره ام باید خزه په دې مسخه ولري او سره دونې نکاح صحیح ده نو بس دا شاید چې نه د اسلام د نظر په افغانستان کې تروس مراد شوی دی نه د قانون د نظر مراد شوی دی متاسفانه زموږ خو نه دا به تاسو سره مخ دي
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو تر اعظم تاسو ډیر مهمو ټکو ته اشاره وکړه اغلی کاکړ تاسو د اغلی خوګانی خبري واورې د دوی یادونه وکړه چې په خو هم دغه کار کې دی چې د کوچنی عمر جونی په ودیدل او کورنیو یې هیڅ یعنی دوه هم فکر نه کاوه کته هم اوس دا پیښه زیاتې سوي دي تاسو اول مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او پښتنه می دغه د چې تاسو په نظر باندې دا کار چې په افغانستان کې کېدی هم لاملونه یې څو آیا فکر کوي چې ناوړه دودونه دومره په ټولنه کې پراخ و چې خلکو حتی د خپل اولادو د خپل جنو د لونو تر حقونو په شاړه ولا او دوی دا ډول د خپل ځان په ګټه باندې کارولې او په کوچنی عمر باندې ودولې
مننه سلامات اوسې پر خپل سلامونه تاسو ته او مېلمنه پاین د تنا زمي سره خپل پورته او د تاسو د رادیو او د جون څخه سلامونه وړاندې کوم تاسو نه مننه کوم چې د رحم او دوه مو تاسو له او تاسو د واسطره چې په دې برخه کې سره خبرې دا ودونه خو متاسفانه د خرنو نورو قانون او یو څه لا هم به سم وي پاکستان کې او سواد ورته دي
غلی کاکړ په بخښنی سره ستاسو ژغ موږ ته ډیر کم راځي او زه فکر کوم چې دا کېداس چې مایکروفون ستاسو څخه لري وي یا کېداس تاسو موقعیت تاسو ځای کې وي چې سیګنل سم نه دی بلې و ډیر مننه مهرباني
مننه خوره ما ویل چې دا له پخوانه دا یو رواج دا یو عنعنه ده په افغانستان کې متاسفانه خصوصا په مشرقي زون کې یا لویه پکتیا کې یا لوی قندهار کې په دوه ځایو کې ډېر دا رواج ډېر ده چې خپل لونه بدون د مشورې بدون د دې چې د دې لونه زړې کني پیج باندې ورکی یا په بادو کې ورکی خو به جرګه کې د لیک مثلا یو چا به یو چا خور مړکه ورور به مړکه بیا به خور په بادو کې ورکوله جرګه به څار پیسې لا وکړه جرګه به ویل خدای دې چې هغه جلکی کا واړه وا کا بغاټا وا کا بارقه ظلم به ورور کا او په بوج کې به خور تلله متاسفانه دا یو دود یا دستور دا چې دا به په خوانه مونږ افغانانو ته پاتې ده او تر اوسه پورې دا د مالری نو اکثریت مرینې چې مونږ فعلاً د نسایي ولادې له برخور لرو دغه دي چې په کم سن کې ودونه کړی دي یا روحي رواني حالتونه چې لري دغه کم عمر کې ودونه دي چې روحي رواني حالتونه ورته پیدا شوي دي نو دغه زیدی نو په افغانستان کې متاسفانه دا رسم راوځونه ست زه به تاسو ته ځوندې مثال درکوم دا اوس موږ همسایا د غونډې د زمش هر کور کې کینې د دې کاکا لور د سړی ته ورکړې و نو د دې کاکا لور د هلک سره خوشاله نه و هغه بل چا سره لاړه او فامیل مجبور په دې کړه ولې چې هغه بل چا بل څوک یو وخت چور سره واده وکي نو هغه لاړه بل چا ته بیا خلک کې نه سل چې باید څو کو هغه دل کېله نه پېږم څه کړم دا کنه دا څه کړو خو غي فرار وکي هغه په بادو کې د ترلور ورکا د ترلورې باور وکي پنځل اسکالا د دې خپل د پلار د مور د خويندو د ورونو مخ اته نو لیدلې کور خو لا څه کوي نه غو اجازه درلوده چې د دوه کور تر اسې نه دی دل کې اجازه درلوده چې حالت لرسي ګورې مشکل چې کار چا وکاو دغه چې په ولکینی کې خپل لورګانی ورکی د تفکر نه کوي چې آیا زما د لور زړه ستا نه ده. نو ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې خپل لور ورکوله بیبی فاطمه زهرا حضرت علی کرم الله وجهه هم یار و هم د تره زوی و هم وړکی ورسره لوی سوی و یعنی هر لحظه پیژنده. بیا هم د خپل لور ته کېناسته او ورته پوښتنه یې وکړه چې آیا ستا زړه ده ستا رضایت ستا کنه. یعنی که د اسلام له لحاظه وګورو اسلام هم دا حق ورکړی ده زموږ خویندو ته یا زموږ لورګانو ته زموږ میندو ته. هغه که کونډې دي هغه که پیغلې دي خداوند له اجازه ورکړې چې باید دو جانبه رضایت ولري. که چیرې رضایت دی هلک و لیدل کې نه وي دا نکاح مطلق حرامه ده. دا حدیث شریف ده موږ تاسې کولی سو چې وګورو موږ شکر اسلام یو اما موږ وایو چې موږ مسلمانان یو موږ قرآن منو مګر همدغه قرآن ویلي دي چې مثلا یو کونډه د خپل په زړه ده اما موږ پښتانه یو نه باید د موږ کونډه لاړه نه سي هغه یا لیوره ته کښېنه یا د لیوره زوی ته یا هر چا ته چې کښېنوله دغه کې د قرآن نه منو. نه دا کار باید ونه کړو موږ باید قرآن ومنو. موږ نجونې قرباني د ورور یا د خور یا د تره یا د نورو نه کړو. متاسفانه دغه کوم چې وخت چې حکومت سقوط کړی ده لږ دغه شیان په ولایاتو کې البته ډېر سوي دي ځکه ورته وایي چې پوهنتونونه نشته مکتب نشته نو تاسې ځوانان یې تاسې ساتل موږ ته نه کېږي او څنګه ده والله مشکل ده. هر څوک چې راسي دا نه ګوري چې آیا هغه هلک تحصیل کده ده آیا سکاره ده آیا هلک کار لري وظیفه لري نه لري آیا زما د لور ژوند ورسره سمیږي نه سمیږي. بس مازې چې هر څوک ورته په بلنه راغلل نو هغه ته یې په لاس ورکوي. متاسفانه په دې برخه کې موږ ډېر فعالیتونه کول لکه مخکې چې خور اشاره وکړه پخوا د ښځو چارو وزارت و خلکو به خپل پیشنهادونه هلته ویل یا د امن کورونه و هلته به تلل یا به قاضیانې وي محکمې وي هلته به مراجعه کوله. اما متاسفانه اوس داسې یو مرجع نشته چې څوک ورته ورسي. سمه ده محکمې شته اما هلته ښځې وجود نه لري موجوده نه دي. نو هغه څه چې یو مېرمن د خپل شکایت مېرمنې ته کوی سي نو فکر نه کوم چې یو نارینه ته خپل مشکل وړاندې کړي. نو دغه ستونزې او مشکلات ډېر و او ډېر سوي دي او متاسفانه د اماراتو قمندان سالان قمندانان چې دي یا رهبري غړي چې دي که یوه مېرمنې درلوده اوس یې دوه نورې کړي دي که یې دوه درلودې درې نورې کړي خو مقصد څلور مېرمنې اکثریت پوره کړي دي. نو دغه ټول دغه باور وکړئ زموږ د دوستانو نه و چې یو سړی ده شاید شپېته یا اویا کلن یا ما یو جلکۍ سره یې واده وکړه چې شاید پنځلس کلن هم نه ایسوي اما پیسې یې ورکړې ولې چې دغه فامیل لږ اقتصاد پلار یې پخوا په نظام کې و اوس په کور کې ده اقتصادي مشکل یې درلوده. نو هغه نفر ورته شپږ لکه روپۍ ورکړې شپږ لکه په بدل کې د خپل پنځلس کلنه لور یو شپېته کلن سړي ته ورکړه. دا یو ظلم ده چې موږ د خپل اولاد سره یې کوو او باید د یوه خپل اولاد باید د پیسو قرباني نه کړو. خپل اولاد باید د ورور یا د خور یا د نورو قرباني نه کړو.
مننه غلی کاکر زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ لملمنو سره پر دې موضوع باندې چې اجباري ودونه ولی او په خوا ډیر وک اوس او دا چې ولی څلا ملونه دي د اجباري ودونو پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي. اوس هم یو اوریدونکو مشتزنګ هلې دی اول بدوی راوخلو بیا به برته ملمنو تورسو مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
کالی شپه خیر خیرت دی
ډیره مننه. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او د موضوع په اړه که تاسو کوم تفسیره لري.
احمد کنداری در سلام دی ولایت محمد اشرف کا قوت او لالا لیونی تم سلام عام تاسو ټول کارکونکو سکولونه اوریدونکو ته سلام وایم.
کنداری صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. وعلیکم سلام. پر دغه موضوع باندې که تاسو موږ ته د خپل لسترګو لیدلی حال یا اورېدلی حال ووایاست چې اجباري ودونه څومره اغیز کوي په ټولنه کې، او آیا تاسې داسې لیدلی دی چې په کوچني عمر باندې نجونې ودېږي؟
و موږ داسې ډېر لیدلي دي. معنا د پنځه لسو کلو دا معنا سپین ورېدي ته وکړي چې یو پلاکون څه وي، نو دا خامخا مشکلات لري. سره دا باید نه اوسي، نو دا خپله ژوند نه سره سمېږي چې یو نجلۍ سپین ورېدي ته ورکړي. هغه معنا د پنځو شپېتو کلو یا پنځه شپېتو کلو، نو دا باید نه اوسي. واجب عدل خو داسې دی اوس پیسې مې که ډېرې ورمخکې بس خلک یې بس ورکوي. واجب عدل چې لس لکه اضافه ورکړي بس یې ورکوي.
ښه، او ستاسو په نظر باندې د اولاد خرڅول څومره بد کار دی چې باید ونیسي؟
اوکې، باید داسې بیا مقصد چې خرڅ هغه په داسې چې معنا په یو ارزانه قیمت چې معنا دوغني هغه ما چې هغه د کور شان ورته پرانیسي، خو داسې دې خلک یې بېدل ورځ پیسو ته ورکوي. واجب عدل دلته یو سپین ږیرو ته ورکړل په دېرش لکه ورکړل.
ښه، په هلمند ولایت کې
و داسې ډېر درې څلور ته ما خپل په سترګو لیدلي چې سپین ږیرو ته ورکړي دي. نو باید دې کې ور سپین ږیري سره ژوند نه سمېږي، نو چې یو دا کله باید داسې چا ته معنا ورکړي چې هغه معنا سپین وي د وخت سره، او معنا وخت سره یو رقم یې یو عمر یې عمر سره یو رقم.
کنداری صاحب، دغه سپین ږیري چې دغه کار کوي، تاسو فکر کوئ چې تر ټولو ډېر ګرام دوی دي چې د خلکو د مجبوریت څخه سوء استفاده کوي؟
و دې ملامت یا دې خو لا ملامت یا نه ملامت خو چې زنګلی پلان ملامت سید سرری کمی کې ورنه خو دا خو ټول عمر یو سره خراب دا چې وری کوم دا هیڅ په ګټه نه لري. دا خو زنګلی پلان مسولیت په غاړه دي. دا خو د مسولیت دی دا چې یو ښه ځوان ته ورک چې مقصد سینې وي، نو سرری ته چې ورته هغه د پلان خو ځای د کوم ځای نه دا بروي ژوند څنګه ورته ژوند نه ورسره سمېږي.
ښه، ډېره مننه کنداری صاحب چې تاسو موږ ته خبرې وکړې، او ستاسو د سترګو لیدلی حال هم تاسو سره شریک کړي. سلامتي مو غواړم. اوس هم روشان صاحب وایي چې نور اورېدونکي نشته. اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، او تاسو کولی شئ چې د خپلو کلیو او ځایو کیسې زموږ سره شریکې کړئ په دې خپرونه کې. د تلیفون شمیره د 00420221124601 پر دغه شمیره باندې که تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو چې مصرف مو ونه سي. اوس هم زه بیرته خپلو میلمنو ته ورځم. اغلی نظامي، تاسو واورېدل چې زموږ اوریدونکي هم په دې اړه باندې خبرې وکړي چې دا ډول خلک ستا چې په لوی عمر کې د نجونو سره واده کوي، او د هغه سي کورنۍ ته مراجعه کوي چې کوچنۍ لوڼې لري. ستاسو په نظر دغه یو رواني ناروغي ده چې یو زوړ سړی غواړي چې د کوچنۍ نجلۍ سره واده وکړي، ځکه چې په طبي لحاظ دغه ته پیډوفیلیا ویل کېږي چې یو د غټ عمر خلک نارینه غواړي چې د کوچنۍ نجونو سره واوسي یا ورسره واده وکړي، چې دغه بیا د قانون د مخې د نړیوال قانون د مخې دغه منې سوی دی دغه کار. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه کار ډېر دومره عام دی چې هیڅ ورته په بد سترګه یا به کتل کېږي یا نه، د مخنیوي دپاره یې دومره هڅې نه دي سوي. ستاسو په نظر دغه پیډوفیلیا باید څنګه د قانون د لحاظه وپېژندل سي، او هغه خلک چې دا ډول تمایل لري هغه باید معالجه سي او د دوی درملنه وسي د دې پر ځای چې له کوچني عمر نجونو سره ودونه کوي؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر. یقینا دا اوسنۍ ستونزه نه ده په افغانستان کې. د افغانستان د څلور لسیزې تکذیر شو هغه جنګونه او هغه ناخوالو موږ ته ډېرې بدبختۍ منځته راوړلې. یو بدبختي که نورې یوې خواته کېږدم، دغه رواني مریضان دي چې په دو مرض باندې واړه او زاړه ټول اخته دي. او یقینا په یو مملکت کې چې قوانین وی او هغه قانون د دو د پاره دی چې د وګړي کې په حساب امن کې وساتل شي، او دغه هغه څه شي چې حق حقوق دی هغه ورته ورسول شي. په یوه ټولنه کې باید قانون موجود وي، هغه قانون تطبیق شي. او په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې دا مسله د اوس نه د پخوانه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته لرله او میلمنو هم اشاره ورته لرله، دا مشکل یا دا مرض یا دا آفت په افغانستان کې زکته ډېر وه چې وړې ماشومان قرباني د زړو نارینه وو کېدلې. او یقینا چې باید قوانین ورته ایجاد شي او دا خلک باید تداوي شي. دا په حقیقت کې هم مرض دی چا بل ډیر فخرم تخکاری کله چې دا مراجعه کوله ما یو ډیر وړاندې کې وکړل او دوه تن ګوري چې هغه دې مسیح په ځای دی او د بل په ځای دی ځکه د لذت وړي دا یو مرض رواني مرض دی چې دی بیرته د خپلو کړنو نه لذت دی او هغه مملکت کې چې قوانین نه وي او د قانون په مطابقت وګړي ژوند ونه کړ سهولتونه ورته ایجاد نه وي د کاري نیولې صحیح مسله یې ته د اجتماعي ژونده پورې دا ټول په قانون باندې تنظیمي او کله چې قانون نه وي نو مرضونه هم کې ډېر دي آفتونه هم کې ډېر دي بدبختی هم کې ډېرې دي نو کله چې مکتب نه وي هغه ماشومان چې غټي هغه باغل غټي نو خو به بل څه نه غټي مملکت به د سولې ثبات ته نه ځي بیرته به د بدبختۍ طرف ته ځي نو زه خپله هم په دوه نظر یم چې باید قوانین ورته موجود وای او باید د دوی په جدي توګه مخنیوی کېدلی دا بشر ته خیانت دی دا انسان ته خیانت دی دا نه باید دا هیڅوک ونه مني په اوسني نظام کې باید دوی دو ته ډېر فکر وکړه ښځه هم انسان ده خدای هست کړی ده یم خور لري مور لري لور لري او دا ټول د یو هر سړی چې د کار کوي یا که نظام توجه نه ورته کوي د دې دوه متوجي شي چې خو موږ هم خور مور لري نن کده دوه خويندو ماینده ته مو توجه نه کو دوه لونو ته مو توجه نه کو سبا ورځ به یامړ بو یا به ژوند دی یا به بیرته مو په مداس فقر غلی و دا به بیرته مختدی نو ولې هغه وخت چې قدرت هم په لاس کې دی نظام هم په لاس کې دی ولې د خلکو د لپاره سهولتونه نه ایجاد وي ولې د خلکو د مشکلاتو ته راست رسیدګي نه کوي نو د حسینی وخت کې هم اوسنی نظام او تیر نظامونه ټول په دوکې باید ځواب ورکړي چې ولې دو برخې ته جدي توجه نه کوي چې متاسفانه مخکې خویندو خبرې یاد کړل چې موږ حقوق بشر برخه لرل د ښځو وزارت ملاره او ډیر نور څنګه وچې د خدو د هغه ته په حساب رسیدګي کړل دوه مشکلات ته هم په هغه وخت کې ګوریا په دغه مراکز کې د رسیدګي کېدل اما فلر پروتوسي مو کې دومره بدبختي وچې سرتیر بدبختي هیڅ رسیدګي نه ورته کېدل نو افغانستان ډیر د غټ د ستونزو ډاک یو هیواد دی او سخت نیازمندو ته چې باید کار کې وشي باید جدي توجه د افغانستان هر وګړي
مانه نړی راغلي نظامی زببرت تاسو ته راسمه اغلی خوګیانی تاسو خطر پښتني مرکز غواړم چې اوریدونکو راوخلو یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو ته بلمنوت ترتنګ اوریدونکو ته
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ واله دي کنه غواړئ نوم یاد کړئ تاسو خپل تبصره کولای شئ
مننه خورکې مبارز جانان صاحب مشنه اوریدونکو لپاره نه مبارز جانان
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه تاسو که په دې برخه کې یو څو د سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ یا خپل تبصره را سره شریک کړئ چې په کوچنی عمر باندې ودونه څومره ناوړه دود دی په افغان ټولنه کې
یعنی ملالی خور یې زبدا وایم چې زموږ خپل د سترګو لیدلې ها به درته وایم زموږ خپل بسیمه کې خپل لیدلې دي نه د سترګو لیدلې حال چې د 50 کلن لا به هم ډیرو تر 50 سړی ما خپل ولیدوي چې د لس کلن انجلې ورکړه او په لس کال هغه لس کلن یې ورکړه لس ورځ کې نو چې د سمال یې ورکړه هغه راتلې د سمال یې کړو کلې ورتلې هر وخت براکه انجلې نو ورسره چلیدل لس کلن انجلې دا غدم نصیب پر ځای و باورو کې مونږ دې ته ډیر حیران شو چې دا ورور دا پلار څنګه دا خور خرچول چې هغه 50 کلن او بل کوند و الته یې چې ما اندر وشتل بیا په دې کې ورسته هغه راتل ډیر ک نږدې شپږ میاشتې کچو میاشتې چې بیا ورسته په دې کې جنگجان رامنته سو کله چې جنگجان رامنته سو بیا هغه انجلې طالبانو محکمې ته کش کړ هغه انجلې په غسپندې دی نه کړ غسپندې هم خه بیا بکړو چې تاسو وګورئ دغه وګورئ د سپینځره د کوچنۍ کنجلې وګورئ تاسو سپینځره سره بیا به تاغه ورته خلاص کړو دا چې نور دای پېښ مش دی د بل چې دا چې ځینې وره چې ملایان مې چې دا یو کال یا ټکل نه جلې کړی دی هم د سلوي سپینځوس کال دا خو مش خو د سترګو لیدل چې مش خو د سترګو لیدل دی دا پېښ خو نو پرای کې سوي
ښه. او جانان صاحب، ستاسو خبره بل پښتنه په دې اړه باندې وکم چې د کوچنی عمر کې د ځوان سره واده وی هم ستاسو په نظر آیا دغه کار باید وسی کنه؟ ځکه چې ضرورت دی چې دغه کار به بد وي که د یو زاړه سړي سره د نجلۍ واده وسی. په کوچنی عمر باندې که نجلۍ ځوان ته ورکوه سي که زاړه ته، هغه نجلۍ خو بیا هم کوچنی ده نو؟
بالکل، موږ به وایو ملالۍ خورې چې که ځوانې که سپینږرې باید ور نو کول شي، ځکه چې باید نجلۍ هغه وخت ورکول شي چې دا د مېړه په قدر او په خوی هم په هر څه پوه شي چې مېړه ته قدر ورکړي، نو بیا هغه وخت ورکول شي هغه هم چې په عمر ورسره مساوي یا یو کال یا نیم تر لږ تر مشر هم وي، بیا توپیر هم نه کوي، نو داسې قسمې جوړتې ورکړي. خو دا به په ټولنه کې بد رول راولي، ځکه چې ټولنه ټوله خرابوي، ځکه چې موږ خپله لیدلې چې بیا جنجال رامنځته شوی دی د پیښې له امله.
بله، ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، ستاسو نظر مو واخیستې، ډېرې ښې خبرې مو وکړې. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، کولای سئ د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی او څه تبصره لري پر نننۍ موضوع؟
زلمی افغان یم، د هلمند سیمې زنګ ولی دی ټولو اورېدونکو ته مېلمنو ته سلامونه وایم. دا مو ډېر ښه پروګرام شروع کړی.
مننه افغان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، او دا چې تاسو دا خپرونه اورئ او غواړئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ، پر دې باندې خبرې روانې دي چې څنګه ټولنې ته دغه ضرر رسوي چې یا د ټولنې په زیان دی چې په کوچني عمر باندې نجونې واده کړای سي یا په زور باندې دوی اجباري ودونه ورباندې وکړای سي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ د خپلو سترګو لیدلې حال کرا سره شریکوئ؟ تاسو په خپل شاوخوا په دغه کلی او کور کې تاسو لیدلې دي چې داسې پیښه سوي چې په کوچني عمر باندې یا په زور باندې نجلۍ واده سوي وي؟
دا موږ بیخي داسې بې حساب ځای لیدلې دي. ما خپله وریاده وه داسې په کوچنیوالي کې واده کړله، نو د دې پیدایښت ما په یاد دی، نو د دې اووه اته کوچنیان داسې په لږ وخت کې، نو د دغه نسبت څخه دا وپاس وله چې د کوچنیوالي د واده په خاطر زما فکر سره. او بل په کلي کې بل داسې هم پیښه سوله چې هم لس دولس کوچنیان یې وو، نو دوی وده دولسو کلو، نو دغه ټولو مور پلارو او ډېر قریبانو ته دغه په کار ده چې داسې کار ونه کړي د خپل اولاد سره چې سړی د خپل اولاد ژوند خراب کړي. که څونه هم یو سړی مجبور یې، خو څه پښتانه خلک دي د ستړیا سره داسې یو کار کوي. نو دغه ډېر ښه نیک پروګرام ته شروع کړی دی، او زما ټولو خلکو ته چې زما غږ څوک اوري، دغه خپل اولاد سره دغسې ظلم نه کوي چې پاخه سین سړي ته ورکړي د هغو خوښه نه وي، او یا یې داسې ځای ورکړي چې هغو ژوند خراب وي، او یا مثال هغه ډېر په کوچنوالي چا ورکړي. نو دغه زما نظر دی. نو
ښه، او زه غواړم چې تاسو ته تسلیت ووایم، ستاسو د ورېرې په خاطر باندې. دغه یو غمیزه ده واقعا چې هیڅوک به ونه غواړي چې اولاد پیدا کړي او زحمت ورسره وکاږي او هغه بیا دغسې یعنی ضایع سي. زما پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې هغه پلرونه چې دغه کار کوي یا دا ډول پرېکړه کوي د خپل اولاد په حق کې، هغو ته څه ویل غواړي؟
هغو ته مې دغه وینا ده چې وروره تاسو نه کې سوچ وکړئ، فکر وکړئ، دا په یو وخت کې وایي دا ښځې ژوندۍ ښخولې دغه نوري، بل وخت کې به داسې پېښه وچې وایي دغه ښځې بیا چې خاوند بیا مړ شو، نو دا ښځې بیا ژوندۍ ښخوله. نو موږ څه څه زده کړه وکړو؟ داسې کار نه وکړو. دا خپل د اولاد په نقشه کې څونه لکه زوی چې یو حق لري په ځای پسې ګرځو، په ښه خوشحاله کېږو. دا ښځه یو عاجزه شی ده، د دې دپاره باید ډېر سخت کوشش وکړو، دونه کوشش وکړو چې تر حده حده اوس زوی چې دی تر یو ځایه پرې ځان رسولی شي، یو کار کولی شي. ښځه چې ده بیا خصوصا د پښتنو په رواج کې دا خو نه چې ور دې کړه ګواکې مابس دې واچوله، که یو نه چې عدالت یو چا کوي یو څه پوهېدی، خو لا ښه دی، او که نه پوهېدی نو د هغو ژوند خراب دی. نو بس دا دغه ټولو ته دا نیک پیغام دی که چېرې یو سړی عملي کوي، خو ډېر ښه دی که نه، که نو خپل اولاد یې اختیار لري، دوی والا ښه پوهېږي سره چې داسې کار دې نه کوي. نجونې دې د لس کالو د دولس کالو د اتو کال دې نه ورکوي. دغه ښه ده چې د پنځلسو شپاړسو اوولسو کالو څو خو بیا په اسلام کې هم داسې شته چې مثال د ښځې رضایت وي، بیا هم که دغه څوک سره خوشحاله وي دغه کلر کې دې وکړي د خپل اولاد سره چې دغه ښځې دي تر یو شپارس ولس اتلس کال په کوم عمر کې نه ورکی
بله
هر سړی وس دوغونی پویج اولادونه لري او هر سړی د خپل اولاد لري نو د نور وخت په نن سمه
ډیر ډیر مننه
متنی سلام علیکم
سلامتی مو غواړم ډیر مننه چې تاسو مشت زنګ را وهلی او په دې خبرونه کې مل مر سره ګډون وکړ اغلی خو ګرنی تاسو څخه به پښتنه کوم بله اغلی خو ګرنی تاسو څخه به پښتنه وکم بل تاسو واوري دل زموږ د اوریدونکو څرګندونی هم دوی د اسلام یادونه هم وکړه او مخکې اغلی کاکړ دغه یادونه وکړه چې اسلام شوز ته دغه حق ورکړی دی چې خپل راتلونکي د ژوند ملګری انتخاب کړي او په خپل خوښه باندې واده وکړای شي تاسو خزم پښتنه دغه د چې په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې خلک د اسلام هغه برخه خو مني چې وایي څلور ودونه وکړي چې هغه هم بیرته بیا مشروطه ده یعنی که هغه شرایط باندې دوی برابر وي بیا کولای شي اما دې خبرې ته بیا پام نه کوي چې اسلام شذو ته دغه حق ورکړی دی چې دوی په خپل خوښه باندې خپل واده وکړي داسې هم کیږي چې تاوتریخوالی ورسره کیږي د دا رقم شذو سره چې په خپل خوښه باندې خپل راتلونکي انتخاب کړی وي یا کورنۍ به خور سره هغه ارتباطات قطع کوي
متاسفانه په افغانستان کې همیشه چې د اسلام تفسیر شوی دی نارینه او اکثرا د تفسیر کړی چې دوی په ګټه وي هغه وی او چې به دوی په تاوان وي په باندې خوله پټوي او زمونږ دغه علما او دا ملا صاحبان چې مسجدونه کې دوی وجکام دا چې په صحیح توګه تفسیر خلک ته وکړي چې خلک ته ظاهر ورکړي چې اسلام څه ویلي دي او یو عمده مشکل په افغانستان کې همدا ده چې خلک خبرتیا نه لري آګاهي نه لري نه د اسلام د نظر او نه د نور قوانین د نظر نه نو دا غټه ستونزه ده او نو څنګه چې تاسو ویلي دغه برخه چې دوی مني یو واده دوه واده درې څلور نارینه چې لږ پیسې پیدا کړي ټول نارینه نه هم خو اکثریت چې لږ پیسې پیدا کړي د دوه واده شوق کوي اول دا چې کله واده کې اکثرا د لومړنۍ مېرمن بخي یا د اوباسي یا مثلا کوم هغه حقوق چې هغه ته نشي رسولی همدارنګه اولاد ته یا دویمه هم ځینې حقونه محرومه شي ورسره یعنې ژوند ښه مخته نه ځي او نو بیا پات شوی درېیم واده او څلورم واده او دا برخه چې تو دا نه مني چې ښځه حق لري لکه د نارینه غوندې کله چې ګوره نکاح ته کېږي راځي ښځه صدرېږي چې ستا قبول ده که نه ده همدار نارینه و ته زمونږ هغه نکاحګانو کښې اکثرا لرونه ورونه یې ورته دي چې اوس زموږ قبول ده چې هغلته وکالت اخلي یا تره فقط ښځې نه پوښتنه کوي په نمایشي شکل بلکې به راځي هلته وي چې اوس دوه قبول ده دغه ستونزې شته دوی باید دا برخه هم ومني چې ښځه هم حق لري لکه نارینه غوندې چون واده او نکاح د دوی یو انساني او اساسي حق دی او کله چې دوی غواړي چې کورنۍ تشکیل کړي یا کورنۍ جوړې کړي دوره ځای به کېږي او دا خو زموږ ستاسو رواجونه دي چې کله څوک غواړي چې خپله خوښه واده وکړي د افغانستان په ټولنه کښې ښه نکاح ستونزه لري خصوصاً فامیلونه اکثرا رشتې ورسره قطع کوي تګ راتګ ورسره نه کوي او زه خپله هم په دې نظر یم چې باوجودي چې په واده کښې د جمعې او د هلک رضایت شرط دی حتمی باید وي خو د فامیلونو رضایت هم ضروري دی چې ځینې شیان باندې فامیلونه پوهېږي میندې پلار نه چې هوښیار وي پوهېږي چې اولاد د ژوند ښه کولو دپاره کوشش وکړي او کار ورته وکړي او په ځینې شاید تجربه غولري په ځینو شیانو هغه پوهېږي مګر په ځوانۍ کښې سړی نه پوهېږي نو خیر د مور و پلار رضایت هم شرط دی د فامیلونو رضایت هم شرط دی تر څنګ د خپله د جنۍ د هلک رضایت لومړنی شرط دی ځکه چې کله د دو رضایت نه وي نکاح صحیح نه ده نو بل غټ مشکل چې مونږ لرو مونږ تاسو په اسلام کښې ګډ شخوند ورته اشاره وکړه هېڅ شی د اسلام دلته مثلا نه مراتېږي اول د مهر مسله ده ګوره مونږ تاسو اکثرا چې په میراث کښې یو خور یو ورور په دوه خوندې حسابېږي دلته اساسي علت یې دغه دی چې کله جګړې د پلار د کوره ځي دا د ډېر حق لري متاسفانه مونږ یې خرڅوو او په هغه پیسو باندې یو شی ورته خولې ورته نه خولې په جګړې چو نو کله چې بیا هلته د مېړه سره نکاح تړل کېږي نو د مهر تش په نوم باندې مهر ورکوي چې څه ورکوي چې بیا پیسو بیا ورته نه ورکوي کله چې جرګې غواړي شي وغواړي مهر غواړي د مېړه په کور کښې یا د مېړه نه هېڅوک بیا هغه مهر دوی ته نه ورکوي یعنې که ورې نه کړي هم هغه نکاح یې خرابېږي ځکه که جرګې وغواړي خو مهر څوک یې ورته ورنه کړي اول ته مسلم منلې وي دا دا بل مشکل دی یا مثلا چې کله میراث مثلا شي نه پکور کې دا بل جنجال دی ترشته بیت د کلار کو کې د ورور نه میراث اخلي هغه بل جنجال دی نو په افغانستان کې خوځو لپاره هغه موارد چې اسلام هم ورته منلې دي شرایط هم مثلا جواز لري هغه ورته څوک نه ورکوي نو په همدې خاطر باندې د تفصیل دوګونه دي نظام په ګټه چې وي هغه وي او چې کوم په ګټه وي هغه نه وي
ډیره مننه غالي خوګرنی زبا بیرته بیا تاسو تراسم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده تری ویلند د می ورسته به تل تاسو سره یو
وینځل په شونځي کې دا ول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي دی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر وړاندې کیږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو یو ځل بیا هم تاسو ته شرغلاست وایم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې پر اجباري او د کوچنی عمر پر ودونو باندې خبرې کوو یو اوریدونکو دی اول به هغه راوخلو بیا به اغلی کاکړ ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی ک تاسو غواړئ چې خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلې دی
یلمن ولایت څنګه نو سوالی
شه تاسو که په دې برخه کې مشت خپل د سترګولې د لحال یا کیسې چې تاسو شاوخوا لیدل دي راته وکړي چې د کوچنی عمر ودونه څومره زیات دي په هلمند ولایت کې تاسو په نظر
دا خو زه ډیر خوشاله سلام چې تاسو ډیر ښایسته موضوع ټاکلې ده بدی چې ارسو د خپل نظر نور کې دا خو پیښې په فاډيري وي اوس نو کې لږ لږ راځي چې د طالبانو سره خو خو دوی شي ډیر وي اوس هم دا چې والا د سندو ښکاله سره یې رښتیا کال سره یې هغه د سندو ښکاله جلې کړي روپی لري هغه بل سره بیا مسکین روپی نه لري د خپل وروار کې د پیسو په بدل کې نو اوس تاسو
بلې
ځان ستام مش په کلی کې دا غوښتل چې ستاسو له غوښتنې کې ستاسو ما خپل لیدل دي ودو ته موږ غلای یو معنا د شپې تو کس کال سره یې چې نه د لس کال انجلې ورکړي یا د پنځه لس کال انجلې ورکړي یا چې ځاګه یې ست ځاګه یې هغه نو کې مو سره یې دا ورګي په شپته لا کا پایا لا کا غلور غواړي چې نو ارشد خونش کولای دا پیسې دار خلک د موږ خاطر دا چمونه کوي
او دا شپته لا کا افغاني تاسیاده وي
یا په کالدارو دا په کالدارو په دایلم څنګه نو سوال چې په کالدارو باندې
او په افغاني کې که تاسو مشتوه څومره کیږي
په افغاني دا 15 لک په 6 لک پورې کیږي
ش په 15 لک او دغه سي خلک خپل کوچنی لونې ستاسو په نظر باندې چې ستاسو د معلوماتو د مخه تاسو ول چې ور کوي که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې دغه څومره بد کار دی او دغه نارینه چې تاسو ول چې په خپل تاسو ودونو تور غلی یاست چې د شپې تو کال وستاس پوینه دوی ولې بد احساس نه کوي کله چې دغه کار کوي یعنی دغه ستاسو په نظر باندې آیا د شرم وړ کار دی که څنګه
دا خو شکار نه دی باید چې هغه څوک خپل روکی یو څالو سیمه سره وګوري وری کې خو هغه سي دی خو دلته خلک داسې کړی دی د پیسو په بدل کې ورکی یا د دغه په بدل کې ورکی ځان په وساتي د لور په ولور باندې نو دا خبرې سره شروع دي خو دا شکارونه کې نه دا پایندا کې څو سره دا شکارونه کې د خپل د لور د خور ژوند ته وګوري آل ته وګوري راځي اوس هم دا دی ورکی چې دغه ځای یو نه کوي ګوري اگر بل وخت چې شرایط تراسو خو دا شمې وخت سره پیښ شوی دی چې معنا غته څنګه دی په پښتنو کې دا ورو شي دا الحمدلله خدای څخه دا د دې پیښې څنګه دی اوس چې دبل چا سره واده بل چا تور کړل دبل چا سره وتی
شه
نو ستاسو په نظر باندې کله چې یو نجلۍ نسي کولای خپل مور و پلار ته د خپل زړه خبره وکړي یا ورته ووایي چې زه نه غواړم دغه سړی وکړم ځکه چې هغوی ورباندې زور اچوي ورته وایي چې اوس ته ما ورکړې، نو هغه ښځه خو مجبوره کیږي چې ولاړه سي. آیا فکر کوي چې مور او پلار باید خپل اولاد ته دومره باور ورکړي ورته ووایي چې موږ به ستا سره ستا خبر منو چې دوی ته خپل د زړه خبره وکولای سي؟ ښځه فکر کوم چې د دوی تلیفون قطع سو. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو زنګ راوهلی او ستاسو نظر مو واخیستی تر یوې برخې پورې. اغلی کاکړ، ستاسو څخه به زه اخري پوښتنه وکړم د دې خپرونې. زما پوښتنه به دغه وي چې ستاسو په نظر باندې درس او سواد څومره مهمه دی په یوه ټولنه کې چې د دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي؟
مننه خورې د اوریدونکو سلامونو ته. علیکم سلام وایم، موږ هم خپل سلامونه ورته وایو. درس خو مهمه ده، وای چې شب از پای علم باید گداخت که به علم نتوانست خدا را شناخت. نو خور علم چینی یا فامیل یا دی پلار یا مور چې تحصیل کرده ای هیچ کلا دست یو کار نکی. اما متاسفانه پا در پختانو جامعه که زده خپل دلی دلو وایم، ځکه زه د کاکړو د سرتسری شورا د ښځو چارو رئیس یم. دلته موږ ته ډېرې قضیې راځي. که تاسې په دې باره کې ما سره یو بل برنامه هم وکړئ، زه تاسو سره ډېر ویل لرم، ډېر شیان لرم چې ما د سترګو لیدلي حالونه دي، زه درسره شریکوم. نو که چیرې سواد ونه لري او تحصیل ونه لري، طبعا هغه هر تصمیم د خپل په اولاد په برخه کې نیسي، هغه تصمیم نیسي نیولی، هغه قانونی یا سم پریکړه نسی کولای. نو که هغه فامیل چې سواد ولري، مور سواد ولري یا پلار سواد ولري، هغه په قانون پوهېږي، هغه درس ویلی، هغه په دین پوهېږي، هغه په اسلام پوهېږي، هغه مطالعه لري، هغه پوهېږي چې باید د ما لور په کوم سن کې باید واده وکړي، زه باید د خپل لور کوم شخص ته ورکړم یا کوم فامیل یا کوم کورنۍ ته ورکم، ځکه هغه تحصیل کرده ده، هغه پوه ده، هغه د خپل د لور آیندې ته فکر کوي، د خپل د اولاد ژوند ته فکر کوي. اما بدبختانه ډېر بدبختي دا ده چې موږ تحصیل نه ده کړی او په همدې خاطر له هېڅ شي نه آګاهي نه لري او دا کار کوي. اما متاسفانه موږ ځینې باسواده کسان هم لرو، ملا صاحبان دي چې دینیم لوستی، د خدای له لارې هم بخبره ده او په قانون هم پوهېږي او غټ عالم هم ده، اما بیا هم دغه کار کوي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. په کندهار کې زموږ همسایګان وه، دا سړی تجار وه، یوه جلۍ د پاکستان نه، هغه جلۍ هم د کندهار ولایت ده، 15 کلنه واده کړه 80 کلن سړي ته، د 10 لک کلدارې په هغه وخت کې، یعنی تقریبا 8 کاله مخکې ده، د 10 لک کلدارو ورکړه، دا جلکۍ راواده سوه خو هېڅ خوشحاله نه وه. څه سړي داسې ظلمونه پرې باندې کول چې باور وکړي دا یا ته د حیواناتو سره په تبیله خانه کې، ډېره بخښنه غواړم، باید دا واقعیتونه دي چې وویل، په تبیله خانه کې دای ساتله او دونه ظلمونه پرې باندې کول، پلار کری نه پرېښود، هغه یې نه کول او په دې جلکۍ سر نه تکتو. Oh, 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 oh
شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی Stop. شاخوبانی